السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه چې شمشاد زدرانی تخنیکی چاره پر مخ وړي او ری چې افغان حکومت وی روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سول لپاره استفاده وکړي نه د جګړې د دوام لپاره. په اروپا کې د روان کال په ترڅ کې چې یوازې څو ورځې ختم ته پاتې دي څه ډول خونړۍ حمله ترسره شوې په دې اړه یو مفصل رپورټ اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتونکې آلی موندلې ده چې د ډسمبر په 15مه نیټه تورې بحیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف فایده چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ پړه په پلازمینې استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. خو په سر کې حدیث پردیس د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په دې پلمه په ډزو ووژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. د دغه وزارت وین صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ځانګړو هدفونو د لمنځه وړلو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو همکاري اغیزمنه تمامه شوې او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
موږ هیله لرو چې د دوی همکاري زیاته شي او په خاصه توګه د ځانګړو موخو د لمنځه وړلو په برخه کې چې د افغانستان او سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې چې پکې د القاعده او طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه کمشنري ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په روان میلادي کال کې موږ د هغو 1.5 میلیون افغانانو په اړه خبرې کوو چې خپل هیواد ته راستنه شوي او یا هم بې ځای شوي دي. نو له شک پرته چې دوی زیاتې اړتیاوې لري چې باید مرستې ورسره وشي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري همداراست ټینګار کوي چې باید له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د راستنه شویو کډوالو سره هم لازمي مرستې وشي. نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په دې پلمه په ډزو ووژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د تخار د درقت ولسوالۍ اوسیدونکي دي. که څه هم تاجکي لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ځینې افغانان د سرحد په اوږدو کې په دې پلمه د تاجکي سرحدي ځواکونو لوري وژل شوي چې ګواکې دغه هیواد ته د قاچاق هڅه کوله. او په پای کې هم یو ورزشي خبر. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم با د جنوبي اسیا د سیالیو په لړ کې نن خپل لومړنۍ لوبه د هند له ټیم سره وکړي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 15 بجو په هند کې پیلېږي. د افغانستان ټیم به دغه سیالیو په لړ کې د رواني میلادي میاشتې په 9مه نیټه خپل دویمه سیالي د بنگلاديش له ټیم سره ترسره کړي. سیف گیم یا د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي د 9 هیوادونو په ګډون نن په هند کې پیلېږي او تر 15 ورځو بعد دوام وکړي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه هم دومرول. د سیمې او نړۍ خبرونه از ما همکارې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتونکې آله یې موندلې چې د ډسمبر پر 15مه نیټه په سوچي ښار کې تورې بحیرې ته نږدې لوېدلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤلینو له قوله ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا آله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 متري واټن کې موندل شوی دی. د روسیې 2-1350 ډوله الوتکه د ډسمبر پر 15مه سوریې ته روانه وه چې راولوېده. په الوتکه کې سپاره ټول 2 سپرلي مړه سوي دي. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل چې د کنسرت ورکولو لپاره سوریې ته روان و په قربانیانو کې شامل دي. د الوتکې د سقوط دلیل په اړه پلټنې روانې دي. روسیا په همدې اړه پرون یوه ورځ ماتم وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمېنه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نظربایف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د روسیې له سنت پیټرسبورګ ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړې. هغه په دې ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس کازینفورم د راپور له مخې نظربایف په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره خبرې کړې او د دغو پلان سوي خبرو په اړه یې د هغوی موافقه ترلاسه کړې ده. پوتین د دسمبر په 23 ویلي وو چې روسیې، ایران، ترکیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ټولو منلی چې د سوریې د سولې نوې خبرې دي په قزاقستان کې ترسره سي. پوتین زیاته کړه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ښکېلو هیوادونو تېر اونۍ په حلب کې د اوربند په ټینګولو او له دې ښاره د یاغي وسلوالو او ملکیانو استلو سره خپل اغیزمنتوب ثابت کړ او اوس دوی هڅه کوي دغه اوربند ټول هیواد ته وغځوي او د سولې هر اړخیز خبرې پیل کړي. روسیه، ایران او ترکیه مخکې ویلي وو چې د سولې د هر هغه تړون د ضمانت کوونکو په توګه به موقف غوره کړي چې د سوریه د رژیم او یاغي وسلوالو ترمنځ کېږي. تهران او مسکو د اسد د رژیم او ترکیه د ډیرو یاغي وسلوالو متحدین ګڼل کېږي. د مکسیکو انټرجیټ هوایی شرکت د دوشنبه پر ورځ ویل چې په روسیه کې د تولید سوي سوپر جیټ سل ډول الوتکو د مسؤلیت اجباري پلټنې ته په پام سره یو شمېر الوتنې لغوه کړې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 23 وروسته لغوه یو حکم صادر کړ چې د یوې سوخوی الوتکې په یوه برخه کې درزونه وموندل سوه. د مکسیکو انټرجیټ شرکت د نویو سوپر جیټ الوتکو نسبتا لوی مشتری دی چې په اوس وخت کې دا ډول څه باندې شل الوتکې لري. د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وایي لشته لژه 15 الوتنې او له 680 زیات مسافر اغیزمن سوي دي. د روسیې خپل ایر فلوټ شرکت چې د سوخوی لوی مشتری دی هم د دسمبر په 23 د رخصتۍ په ګڼګونې فصل کې 20 کورنۍ الوتنې لغوه کړې وې. د سوخوی د الوتکو جوړولو فابریکه تر ډیره د هغو پوځي جټ الوتکو په جوړولو مشهوره ده چې په اوس وخت کې د سوریې د پاسه الوتنې کوي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15 کلیزې په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد. شینزو آبه ویلي وو چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به یو ځای د دغې پوځي مرکز لیدو ته ورځي. د یوې د سېشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای د پیرل هاربر لیدنه کوو. په دې مراسمو کې غواړم د روغې جوړې د ارزښت په اړه یو قوي پیغام ورکړم او د دې پېښې قربانیانو ته دعا وکړم. دا په تېرو څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د جاپان صدر اعظم د دې مرکز لیدنه کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي چې چین او روسیا باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. په دې اړه مفصل رپورټ په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا هم اوري چې په اروپا کې په روان میلادي کال کې چې ختمېدو ته 4 ورځې پاتې دي څومره خونړۍ بریدونه شوي دي. د خبرونې په دوام کې اوري چې په کندهار کې د سوداګرو لخوا یو نندارتون پرانستل شوی دی.
ډېر وخت راهیسې موږ په دا تکل کې وو چې څنګه وکولای شو موږ خپل دغه هم پکې ځای کړو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو.
د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه کې
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وایي روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل د ترهګرۍ پر وړاندې رامنځته شوی اجماع باید خوندي شي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه باید نور هم جدي شي. په دې اړه زموږ همکار نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په اړه یې وروستي جزئیات وړاندې کوي.
سلام وړاندې کوم. بلی، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، افغان چارواکي وایي چې روسیه او ایران باید له طالبانو سره له خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جنگ د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکې کې ویل چې تهران او مسکو له طالبانو سره اړیکې لري، خو دی وایي چې هغوی څرګنده کړې چې همکاري یې له طالبانو سره نه ده کړې. ښاغلی اتمر وایي د تروریزم پر ضد جنگ کې د دولتونو ترمنځ اړیکه باید اصل وي. ښاغلی اتمر وویل
کده داعش په ضد جګړه ده، کده طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو ګروپو سره چې د صلح لپاره نه یې، زموږ د نظره ناجایزه دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې روسی چارواکو تایید کړي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه دواړه هیوادونه اندېښمن دي. خو د داعش او د نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د افغانستان د حکومت کومه مبارزه چې روانه ده، دې مبارزې څومره د سیمې د هیوادونو قناعت ترلاسه کړی؟ ښاغلی اتمر وایي چې له تروریزم سره د جګړې په ښه پر مخ بولو کې د سیمې په سطحه رامنځته شوی اجماع باید وساتل شي. دی وایي که چیرې دا اجماع له منځه ځي، نو دا مبارزه به هم څه ناڅه ټکنۍ سي. ښاغلی اتمر وایي
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په روسي حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانی اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه، هغه ماته نه سي او ټوله هماغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو.
له طالبانو سره د مسکو او تهران د اړیکو په وړاندې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیاسي کړیو کې هم اندېښنې پورته سوي، او حتی د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دا دغه ډول تماسونه د هیچا په ګټه نه دي او د سیمې په ګټه هم نه دي. خو پښتنه دلته ده چې ولې ایران او مسکو له طالبانو سره تماس نیسي، او آیا د دې تماسونو ګټه هغوی ته او سیمې ته څه ده؟ دا پښتنه میکله چې د سیاسي چارو له څېړونکي سید رحیم ستار څخه دا پښتنه مطرح کړه. هغه وویل
کوم مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي، د دې سیمې لپاره خپل نه دي، طالب لپاره نه دي، غیر طالب لپاره نه دي، افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نور هم سوځول کیږي او خلک په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجاد شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې په سطحه همکاري سته، او د هیله وښوده چې دا همکاري لا نوره زیاته او اساسه سي. دغه راز د ښاغلي اتمر په خبره افغان حکومت له دې هیواد څخه د دفاع او د دې هیواد د خوندي کولو لپاره هر راز هلو ځلو ته تیار دی او دای مکلفیت دی، او ویل چې افغان حکومت او افغانانو په دې برخه کې خپل مکلفیت در کړی دی او هغه به تر سره کړی. بل مراد صاحب،
د نسیم شفق په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی روسیه او چین باید له طالبانو سره د خپل اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. د دې مرکې جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د مختلفو مسایلو او وروستیو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته زموږ همکار رحمت الله افغان کتنه کړې ده.
کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکي کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت له قوله په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه مبهمه بللې ده. همدې ورځ پاڼې د مسکو غونډه د بلې نیابتي جګړې بڅرکي تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو له مخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده. د افغانستان له حضوره پرته یاد هیوادونه نسي کولای چې دا ډول غونډې جوړې کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه اللوبه. په سرمقاله کې یادونه سوې روسیې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت پیژندلی او همدارنګه د طالبانو له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د لیکوال پان دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیا د افغانستان د قضیو په اړه یوه ګونګه لوبه پر مخ بیایي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات نور هم پیچلي کوي چې د هر څه په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیاتوي او روسیه به هم له دغو ګواښونو څخه په امان کې پاتې نه سي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس افغانانو ته د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روسیه، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدا سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړې چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. د انیس د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه ونه لري پایلې به یې مثبتې او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د روسیې، ایران او پاکستان لاسوهنې د سترې اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دغو درې وړو هیوادونو د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات پر ضد خطرناک مثلث رامنځته کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت باید دې لوبې ته د پای ټکی کېږدي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغې لوبې پر ضد غږ پورته کړي.
دا پګواش په نامه ایتالوي اداره له ډېر وخت راهیسې د افغان چارواکو او مدني ټولنو غړو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې طالبان د ټول حکومت پر ځای په حکومت کې یو برخه غواړي. مشال رادیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې دې طرحه کې 18 ټکي شامل دي. طالبانو دا طرحه خبرې له خوا افغان چارواکي وایي که وسلوال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه ده رسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه من اسمي تر خبر هغه طرحه من سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. من په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه د دې پېژې چې بین الافغاني لارې خپلې کړي، هغوی خپل اهداف لري، هغو اهدافو ته کار کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې هغوی ټولې معذرې د جرګو له لارې حل کړي. د دې پېژې چې بل څوک یو طرحه راته ډیزاین کړي، د دې پېژې چې بل څوک یو په یوه طرحو کې خپل اهداف او شوم اهداف سرته ورسوي، من دې ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصولو سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایتالوي اداره په ګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه 18 ټکي لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې. مهمه داسې دي د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لسته باید د طالبانو نومونه لرې شي، د تړون د عمل کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یو خوا باید هیڅ بي وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو یو کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګري ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره که څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وی که طالبان سوله غواړي نو نیغ په نیغه دې د کابل سره مذاکرات وکړي. د هغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه را ووځي.
ټولو افغانانو چې هغه په هر سر کې دي کرا نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده، بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیل او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یاد دی وی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی او وای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2289 په ټول افغانستان او د غراس په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم په ازادي رادیو پر وپړنه azadiradio.com زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراس د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوستانو دوونس پروګرامونه د انصاف په لړ کې او ازادي اوریدونکو اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ځانګړي مرکه چې ازادي راډیو سره کړی ده د ازادي راډیو درنوزې په خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي. د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان اوس بیل بیان ورکړی دی، خو د نیلوفر رحماني وکیل ویلي چې رحماني رښتیا په امریکا کې پناه غوښتې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې ده او وروستي جزئیات یې برابر کړي دي.
مننه مراد صاحب، اورو چې د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان بدل کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ته په لیږلي یو لیک کې نیلوفر رحماني ویلي چې امریکایي رسنیو د دې خبرې ناسمې نقل کړې دي. نیویورک ټایمز او وال سټریټ جرنال مخکې راپور ورکړی و چې میرمن رحماني په امریکا کې پناه غوښتې ده. راپورونو د دې پر ضد په افغانستان کې د سخت دریځو لخوا تهدیدونو په اړه هم ویلي چې د میرمن رحماني د خپلې کورنۍ او د همکارانو لخوا ورته متوجه سوی دی. میرمن رحمانی په دغه لیک کې لیکلي: زه سخت اندیښمنه سوم چې نیویورک ټایمز ورځپاڼې زما خبرې ناسمې راخستي او زه له خپلو ټولو همکارانو بخښنه غواړم چې د دغه راپور له لاسه شایي خفه سوي وي. زه دوی ته د ښه روغتیا او بریالیتوب هیله من یم. دې په همدې لیک کې زیاته کړې: زه یوازې ښه زده کړې غواړم څو وکولای سم د خپل هیواد افغانستان او د خپلو ځپل سوي خلکو په ځانګړې توګه د خپلو خویندو ښه خدمت وکړای سم. د دې مدافع وکیل کیمبرلی موټلی د سېشنبې په ورځ المان خبري اژانس ته تایید کړې چې رحماني په امریکا کې رښتیا پناه غوښتې ده. دې ویلي: نیلوفر له افغانستان سره مینه کوي او کله چې دا د خپلو ژمنو د پوره کولو خبرې کوي، د دې د خبرو معنی دا وي چې تل به د افغانستان خدمت کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان حکومت ته رحماني د پناه غوښتنې خبره د شرم وړ وبلله او یو ویاند ویلي و چې دې د خطر او تهدیدونو په اړه درواغ ویلي دي.
دوستانو، د ملالۍ بشیر په رپورټ کې مو اوریدل چې د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان بدل کړی دی. خو د نیلوفر رحماني وکیل بیا تایید کړی چې اغلی رحماني رښتیا هم په امریکا کې پناه غوښتې ده. په کندهار کې د افغاني او ایراني تولیداتو ګډ درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو همکار محمد صادق رښتینی د نندارتون ته ورغلی او په اړه رپورټ برابر کړی دی.
دغه درې ورځنی نندارتون د ایران د بیلابیلو سیمو او د کندهار د لسکونو صنعتکارانو په ګډون د ایران د سیستان بلوچستان او د کندهار د چارواکو لخوا پرانستل شو چې پکې یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي مواد، غالۍ، په لاس ګنډل شوي افغاني جامې، کرنیز محصولات او نور ډول ډول تولیدات نندارې ته وړاندې سوي دي. د دې نندارتون د پرانیستلو پر مهال افغان چارواکو وویل چې دوی غواړي د دې ډول نندارتونونو په وسیله افغاني تولیداتو ته بازار پیدا کړي او په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د ایراني سوداګرو توجه راجلب کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجنیر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې په شاوخوا 15 غرفو کې ایراني صنعتکارانو او په شاوخوا 15 غرفو کې افغاني صنعتکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي.
د ایران د دولت په غوښتنه سره چې غوښتل یې د کندهار تجاران سره یو مشترک بازار ولري او دوی ته هغه څه چې موږ یې واردو د هغه څخه ښه طرح یو نندارتون جوړ کړي. د ډېر وخت راهیسې موږ په دا تکل کې وو چې څنګه وکولای شو موږ خپل دغه هم پکښې ځای کړو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو، هغه هم پکښې وکولای شو خلکو ته په ننداره باندې کښېږدو. نو پس له ډېرو هلو ځلو څخه دا کار عادي تاسې وینئ شاید ته حال یاست چې دا موضوع حل شوله او دا نندارتون عادي دایر شو.
په عیني وخت کې یو شمېر صنعتکاران د افغاني تولیداتو د شهرت لپاره دا ډول نندارتونونه ګټور بولي. د دوی په وینا ډېری خلک د خپل هیواد د تولیداتو په اړه معلومات نه لري. محمد شفیق چې د کندهار په صنعتي پارک کې د مسالې جوړولو فابریکه لري او په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي، د وطني تولیداتو لپاره پر عامه پوهاوي ټینګار کوي.
دا د کندهار خپل تولیدات دغه دي زموږ د خپل کندهار تولیدات دغه شاوخوا ولایت یې هم کېږو، دا اوس دوبۍ او پاکستان او ایران هم روانه ده. دغه دي څلور پنځوس قسمه تولیدات لرو په دغه مسالو کې، نو تقریبا د دې یو زیات کم جرنس کاله کېږي چې د دې تولید شروع دی. نو په پاکو نو دغه کاټن بسته نه اوس دا پنځه کاله کېږي چې کاټن بسته کړې مو ده،
د کندهار سوداګر که څه هم د افغاني او ایراني پانګوالو ترمنځ د اړیکو ټینګولو لپاره دا ډول نوښتونه ګټور بولي، خو تر دې مخکې دغه سوداګرو تل شکایت کړی چې ایراني چارواکي د ویزو په برخه کې سم همکاري نه ورسره کوي او ډېر وخت د چین او نورو هیوادونو څخه د دغه هیواد د لارې د مالونو د راانتقال پر مهال ستونزې ورته جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اروپا په تیرو دوه کلونو کې د خونړیو حملو شاهده وه. سږنی میلادي کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې، خو تیر کال سخت دریځو تر ډېره فرانسه د حملو لپاره په نښه کړې وه. په دې حملو کې چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، برید کوونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یا القاعده ملاتړي وو. نوریاس نوري دغو تحولاتو ته کتنه کړې.
په 2018 میلادي کال کې تر ټولو زیاتې حملې په جرمني کې وشوې. وروستۍ حمله یې د دسمبر په 19 په برلین کې وه. په دغه حمله کې چې د برلین د کرسمس پرې یوه ګڼه ګوڼې بازار د لارۍ په ذریعه وشوه، 12 کسان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د انس عامری په نوم یو 30 کلن تونسی و چې له حملې 4 ورځې وروسته د دسمبر په 23 په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی له حملې مخکې دغه سخت دریځې ډلې ته خپله وفاداري اعلانوي. جرمني له دې مخکې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دریو خونړیو بریدونو شاهده وه. په دې میاشت کې یوه ایراني اول اصله ځوان جرمن په منشن کې په ډزو لږ تر لږه 9 تنه ووژل. ظاهرا له کومې سخت دریځې ډلې سره د هغه د اړیکو مسله تایید نه شوه. یو بل سوریایي ځان وژونکي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه، په باواریا کې په یو رستورانت کې 15 تنه ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. دریمه هم د باواریا په یو ریل ګاډي وشوه. یو ځوان چې د افغان یا پاکستاني کډوال شک پرې شوی و، د چړې په ذریعه پر مسافرو برید وکړ او 2 تنه یې ټپیان کړل. هغه وروسته پولیسو په ډزو وواژه. د راپورونو له مخې د حملې په وخت هغه د الله اکبر چیغې وهلې او د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. د جرمني ګاونډ فرانسه هم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دو حملو شاهده وه. د فرانسې په نورماندي کې پر یوې کلیسا 2 سخت دریځو برید وکړ او د دغې 16مې پېړۍ د کلیسا دننه 6 تنه یرغمل کړل. حمله کوونکو وروسته د کاتولیک کلیسا د 50 کلن پادري مرۍ په داسې حال کې پرېکړه چې د الله اکبر چیغې وهلې. بله خونړۍ حمله چې د برلین حملې ته ورته وه، په همدې میاشت د فرانسې په نیس کې وشوه. یوه تونسي بار وړونکې لارۍ د خلکو پر هغې ګڼه ګوڼې وروسته چې د فرانسې یوه ملي ورځ لمانځله. په دغه حمله کې 6 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 440 نور ټپیان شول. د فرانسې د 2015 کال پیل هم له حملو سره و. د دې کال په جنوري میاشت کې 2 حملې وشوې، یوه په پاریس کې د تنزیه اونیز چارلی ابدو پر دفتر او بل هم د پاریس پر یوه بازار. وسلوالو په پاریس کې د چارلی ابدو پر دفتر په برید کې 2 تنه ووژل. برید کوونکو په یمن کې د القاعده تر روسي ډلې سره اړیکې درلودې. بله حمله د پاریس د کوشر پر بازار وشو چې حمله کوونکی یوه ورځ وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړی و. د بلجیم پلازمینه بروکسل هم د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د بروکسل پر مترو او هوایي ډګر حمله کوونکو چې ټول د بلجیم اتباو برید وکړ چې په نتیجه کې 23 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه برید کوونکي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي وو.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې اروپا په تیرو دو کلونو کې د خونړیو حملو شاهد وه. سږ کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې خو تیر کال څخه دریځو تر ډېره په فرانسه کې بریدونه ترسره کړل. دوه نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغېزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه سوي کورنیو وضعیت ته اندېښنې وړ ګڼلې. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار دوه عام افغان وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په ډزو ووژل شول. د ایران د دولت یو لوړ پوړي مخالف مشر مهدي کروبي د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافر وړونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکي علایه موندلې چې د ډسمبر پر 15 په سوچي ښار کې تورې بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمېنه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربه توب وکړي. او د جاپان صدراعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15 کلیزې په مناسبت د هغې پېښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد.
سحر ګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د مالی وزارت مالی ورکوونکو ته د مالی ورکولو د عامه پوهاوي په خاطر په کابل کې روان کمپاین د خو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت د مالی ټولولو څنګ رئیس امینه احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پانګوالو، سوداګرو، د ملکیتونو خوندانو او د خصوصي سکتور استازو ورسره پر وخت د مالی پور کولو کې شمنه وکړه. اغلی احمدی زیاته کړه هم د مالیه چې د هیواد اقتصادي ملاتړ کوي او وایي که غواړو هیواد مو په اقتصادي لحاظ له ستونزو خلاص وینو باید مالی ورکوونکي په خپل وخت د هیواد خزانې ته خپل مالیه وسپاري. امینی احمدی وویل چې مالی ورکوونکو ته د مالی ورکولو د عامه پوهاوي په دغه کمپاین کې په مالی او اقتصاد وزارت سربیره له 10 خصوصي سکتوري او مدني بنسټونو څخه 2500 تنو ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونینن په کابل کې د هیواد سوداګریزو ستونزو د حل په هدف د وړاندیزونو ترنامه لاندې و غونډه جوړه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف وړاندیزونه وشول چې په خبره د افغانستان سوداګرۍ وزارت ورسره د حل لپاره د همکارۍ ژمنه وکړه. خاغلی پسرلی وویل چې د سوداګرۍ وزارت ورسره ژمنه کړې چې د سوداګرۍ پر وړاندې سګنې ستونزې به د 2018 میلادي کال په شروع سره هواري شي. د خاغلی پسرلی په خبره په دغه غونډه کې دولتي چارواکو، د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو، د ولسی جرګې او د کابل د ولایتي شورا ځینو غړو، د خصوصي سکتور او مدني ټولنو غړو او ژورنالیستانو ګډون درلود. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1170 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجې یوه درې نیمه بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. او په کابل کې بیا نن یو لیټر پېټرول او ډیزل په 40 افغانۍ او یو کیلو بلند ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او د شزاده سره د معلوماتو لمخې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اویا پولا، یو یورو اویا افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پولا، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې
له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو اوسیدونکي محمد ضیا ستونزه راخستې ده. دی وایي د بلخ ولایت یو امنیتي چارواکي ګواښلی چې مېرمن دې طلاق کړه او که نه نو و به دې وژنم، او دا به هم واورئ چې د بلخ ولایت چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
د بلخ ولایت د مزار شریف د ښار اوسیدونکي محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې مېرمن دې طلاقه کړه چې زه یې وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واورئ.
تجاوزګر به نام اکرم زارې قماندان ولسوالی زاری بود و به فرمان
د خپل ټول خبرې په دری ژبه وکړې او ویل چې تیرې کونکي د زاری ولسوالی امنیه قماندان اکرم زاری دی. د قضیه په تړاو د کورنوي چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاو چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دی ونیول شي او د قانون سره سم جزا دی ورکړل شي. د ده په خبره لدې سره سره د کورنوي چارو وزارت لخوا بیا اکرم زاری ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عادلانه او قانونی نه ده، دا یو ظلم ده.
ایخو غیر قانونی است، واقعا ظلم است.
له محمد زیام و پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجه شب وارد میشیم، ای آدم به خانه خود میبینیم، ای آدم برمیگرده.
دی وای یواشپه 12:30 بجه خپل کور ته ورننوزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راته وای چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کننو وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد زیا په خبره دا سړی زورواکی او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان، وزارتونه او تر جمهوری ریاست میزان ورسو او عرض می وکړ خو هیڅ هم خبره وانه ورېده.
هیڅ ګونه شونیدګی به عمل نامد.
له محمد زیام دا پښتنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د مېرمن دپاره راغلیو، دې ځواب راکړ.
با رابطه نامشروع با خانم ما داشتک، مره کشته اینا میخواستن که خانم مره بگیرن.
دی وویل زما له مېرمنې سره نامشروع اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژنې او ښځه مې خپله کړي.
څنګه خانم مره بگیرن؟
له دې مې دا مو پوښتل چې مېرمن دې په دې اړه څه وایي. دی وویل
اینقدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو. گفتم ما را
دیوای دومره خبریم چه ورته ویلی چه ووای چه محمد ضیا درې میاشت مخکې طلاق را کرده او دا ادامه مرمن کرده
دا. داده ای دار خانم ما کده.
محمد ضیا له حکومت غواړي چې فریاد واوري او بل دا څوک چې د اکرم زاری ملاتړ کوي زما ژوند ترې په خطر کې دی.
طرف اکرم و پشتوانان اکرم به قتل میرسم.
دده په خبره سلور 15 میاشت کیږي چې بلخ ته نشم تله، زکه چې د اکرم زاریو لپلویانو وژل کیګم.
جان ما در خطر است، کسایی که اکرم پشتوانی میکنن
دی وای زما امنیت دی خوندی شي.
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد ضیا د قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم ضیا نظر ولرو، خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه. همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب را نه کړ. په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریک کړه. دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه. ادعا کوونکی مو ورسره په مستقیم تماس کې کړ. ده ورته د اکرم زارې څخه شکایت وکړ او د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ورته وویل.
ما درباره قضیه خودت و ادعای خودت چندین بار با رسانه های مختلف در افغانستان صحبت های کردیم.
فرهاد وویل ما ستاد قضیه و ادعا پاړه سوزله له مختلفو رسنیو سره خبری کړي. زله تا سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ لوالی سره نږدې کوم چې خپل پیغام والی سپته ووایي. ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیه پای ته به ورسیږو. خو له بده مرغه تاسې په کابل کې یاست او له کابله اعتراض کوئ. فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي، که زهاري او که بل مسؤول وي، له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي. د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره.
زیا وای مزار تزم خو سر مې په خطر کې دی. په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت تانم با قانونی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وظیفه میسپاریم که در حیث امنیت تانم ما توجه جدی خواهد کردیم. ما در خدمت هستیم، هر مشکل باشه حل می
دو ویل ستا د امنیت په اړه به له امنیه قمندانۍ او ملي امنیت سره خبرې وکړو. سو ستا امنیت ته جدي پام وشي، موږ ستا په خدمت کې یو، هر ستونزه چې وي حل به یې کړو.
د انصاف پلټکه
دا ودا آزادی رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د آزاد یو اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بې ځایه سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنه سویو کډوالو څخه رارسېدلی دی. د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړي دي چې په ګډه به یې سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله خبرې کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت را مجر شوي. خو تاسو مانا چې اوس تر اوسه پورې موږ سره مرسته نه ده شوې، موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کړی وو.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو، زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما سیاس د هغو نه پوښتنه کړې نه رای پشکې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. اته یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انسیاروال، نه حکومت هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به دا اوریدونکي وورو.
السلام علیکم، زه په ډېر درنښت د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په ډېر ستونزو کې اخته دي، ډېر یخني مراله او هېچیم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار د چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې وو، هېچا یې نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، تر اوسه پرې مره رسېدلې لا هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند هغه اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې.
د کنړ ولایت څخه ته چې کوم مهاجرین 2015 کال کې راغلي، خاص کنړ کې دي، سرکانو کې دي، او په نورو ځایونو کې پراته دي. صرف یوه کوټه یې تاسو واکن نشار خوانه نوري کې مرسته اوسنی کېږي. نوې نمرې ورکړي دي او نوې ولایمه کوټه او نور څه دا ورکړي دي. په باره کې موږ غواړو چې تاسو زموږ مهاجرینو
میخیل صاحب د دوستانو ژغونو موارد له نو تاسې دوی ته څه ځواب لري؟
بلې، البته تر یو حد پورې زمونږ د دوه هیوادوالو دغو بې ځایه شو کورنیو او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله 1,300,000 زموږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، چې دا یوه لویه ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په وروستیو کې هڅې پیل کړي، تر څو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي
همدارنګ هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي یاوی سره هم یو اندازه مرستې کیږي. خو یو څه باید واضح کړم چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرستې وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمېر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. زمان یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلې چې موږ بې ځایه شوي وو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زموږ هېوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مرستندوی ادارې لکه یونیسیار، IOM، NRC، DRC دغه ادارې له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهو میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملا جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمېر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمېر نړیوالو مؤسسو له خوا نه. نو دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کیږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو له خوا کیږي، خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسې د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې شته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اورېدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورم چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنې په دې کې فساد سوداګر ته تاسو په خپل د دوی غږونه واورئ لطفا.
خبره کوم دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده، بیا ورغلی یم. دا پر واسطه باندې ډېر خاینان دي، پر واسطه او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژني هغه ته ګډ سره سامه جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تن آیا لرم، پر هم نه وړوله قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول هغه مسئول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ د ځای نو دغه د مرکز څخه پیسې راغلي د دې وای دا شفافه سروې ده. دا شفافه سروې دي او ورته ویل دي دا څنګه شفافه سروې ده چې پر خوار پر غریب باندې نه ګرځي. بنګلو ته ولاړ دي، پامیرانو ته ولاړ دي، مارکیټو ولاړ ته ولاړ دي، هغه ته رسېږي. خوار غریب تر پښو لاندې دي، پایماله دي. د خوار غریب ناراض وخت نه اوري، خپل دوستانو باندې ګرځي. سروې ده شفافه ده او هغه ته ورکوي. خوار غریب ته نه ورکوي، د خوار غریب ناره نه رسېږي. مسئول چارواکو ته دې ازما احوال ورسېږي.
بله میخیل صاحب، د یو بل اورېدونکي پیغام به مو واورو، بیا به تاسو ځواب ته راسو.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک، مه دا مرستې ورکوئ، مه پر خلکو باندې فکرونه کوئ، مه راوړئ. یوه روپۍ د خدای یوه روپۍ ولاکه، یا مسکین یا غریب ته ورسېږي. دوې میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا راکړې ده، ټوله یې په خپله اچي، په خپله یې سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګ یې بس په ښه دي، ګر سره یې راوړي. مې ورکوي واجهانو ته، مې قومندانانو ته، مې وکیلانو ته. دا د خپل ځانو دپاره غواړي. مسکینو غریب دغه چې پاتې دي. وسلام.
میخیل صاحب، د دوستانو ګیلې مو واورېدلې. ستاسې جواب چې شته دی چې مستحقو کسانو ته نه رسېږي، نو دغه مرستې د کومو معیارونو پر اساس ویشل کیږي؟
بله، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هېوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحقو کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي. خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی
دغه کورنۍ چې بيځایه کیږي دوی امغه مروته ادارو ته مراجعه کوي او هغه تخپل غوښتن لیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کیږي. بیا د هماغو مؤسساتو مرستندوی ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کیږي. دوی ځي هغه سیمو ته ځي دغه کورنۍ سروې کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي. بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کیږي. له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کیږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو حالاتو کې کیدای شي ستونزې هم وي. نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي، د دوی څخه پوښتنې کیږي. له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل
کیږي. کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خودي هغه خو یوارې سروې کیږي د ویشلو پر مهال، آیا د دې څارنه کیږي چې واقعا رسیږي او که نه په مغزه کې لکه څنګه چې دوی ګیلې کوي چې خپل منځو کې سروې
کیږي؟ کله چې سروې کیږي له سروې وروسته هغه مستحق کورنیو ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو سند ورکول کیږي، یو پرزه ورته ورکول کیږي. بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کیږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کیږي د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کیږي چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي. همدارنګه د هغو مرستندوی ادارو چې مرستې د هغوی د خوانه ترسره کیږي د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی د خوانه هلته نظارت هم ترسره کیږي او دا پروسه هڅه کیږي چې په شفاف ډول د دغه کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسی.
بله مننه. یوه بله مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه، هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنی هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي. نو زموږ یوه اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري. دوی خپل څخه به واورو بیا که تاسو ځواب درلودئ.
السلام علیکم. کندوز ولایت چردی ورسوالی سے پتماش کیا ما اورورا مرزا دی تذکرو سره ډېر مشکلاتیو د پاکستان څخه ماجر غلی یو تذکره مرته ولوسوال دی ک کومانډان نام نه ری په 1500 ته 800 پوری مرسه افغانی اخلي په تذکره باندې دا مرسه چارو کو لکو مال ازادي را دوته دا خواهش دی چې زمار ما وینا د لور چرواغ تورسی د سیګډ ورډال دی مرسه یو تذکره په شپږ ورځو ورکو جوړي. والسلام به احترام
میخیل صاحب. د دې دوست ژغ موارد یو دغه نور دوستانو هم دغه ګلی کړی دی، هغه و چې تذکرې اخستل ته سخت دی او کچیر موږ یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړي او په داسې حال کې چې موږ په خپل هم د په بي سرپناي په یو ډیر نیستي حالت کې ژوند کوو او موږ نه لرو دغه پیسې چې وایو د تذکرو لپاره، تاسو څه ځواب لرئ دوی ته؟
تر ډیره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او بیا د تذکیرو هغه کومه څانګه چې ده هغه تذکیرې چې ویشل کیږي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کولی شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي. موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي، بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکیرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې لدوی سره مرستي وکړي، او دا چې په دې برخه کې لدوی څخه پیسې اخیستل کېږي یا نورې ستونزې دي، دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي، او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله، ډېره مننه. وروستی پیغام دراورو، ما البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه، چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي، او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسې هم واوري، او که چیرې کېدای سي دوی ته هم یو جواب ووایست خوشحاله به سو.
بله، السلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د ګلګوټي د قریې نه. مونږه پروس کال هم پیام ورکړو د یو شپېته تعداد کورنیو، سکال هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بېوزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کال هم مونږ ته یو څه سیم کارتونه، یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سکال هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بېرته لاړل. اوس د دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسه پخپلې وګوره، د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لرو، هم دا تاسو نه هیله کوو چې مونږ پیام نشر کړي.
میخیل صاحب، تاسو ځواب ورته څه دی؟
بله بله، لکه څنګه چې ما د خپل خبرو پیل کې هم ویلې، دغه د کابل ولایت کې چې مونږ کوم هیوادوال پیسه یې شوي، له دوی سره د ژمنې مرستو لړۍ تیر ورځ رسمن پیل شوه. تیر ورځ چارې قنبر په سیمه کې د بګرامیو په سیمه کې چې دغه ورور هم له هماغه ځایه زنګ وهلی و، په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې، او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي، او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامیو په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو مسایلو خبره وکړه، په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کېږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو لخوا له موږ سره، او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتماً مستحق کورنۍ دي، او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي، او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تری ویلند د می ورسته به نور ستونزو ته هم قاشسو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکو، دا هم د دوستانو له ټلیفوني اړیکو څخه.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله د باطغه سلام د مغرد ورسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې. ګور از مر د مغرد ورسوالۍ چې د باطغه سلام د مغرد کې ډیر فساد شروع دی، کوم ورسته چې د غریب خلکو سره کیږي هغه غریبان ته نه رسیږي. مشرانې پر هغه وخت چې سره وی خوري غریبانو خلکو ته هیڅ شی نه رسی. زما د ازادۍ راډیو چې دا ویل چې زما پیغام د ورسولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره صاحب شه، د مشرانو سره و هر غریب دغه حق ورسیږي. و سلام.
السلام علیکم ورور آزادی راځو ته مدا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن د سوال زخه اړیکه در سره نیولې ده. ورور زموږ په ولسوال کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دیلی په ولسوال کې، نه د خوشامن په ولسوال کې. نو زه د معرفت له سره واکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راځو کې یو شی مې راځو کې. ورور مونږ ټول د دعا د لوی سو.
بله، السلام علیکم. سر نومان خبر کوم لغمان ولایت نه. ورور لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي، د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه. تو شو سلام په مخم.
سلام علیکم، زما نوم محمد الله دی، کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، مونږ د کابل او کندهار پر لاره ځو، که نه پر لارې رانه پیسې اخلي. دا مشکل می دی چې نا چارواکو پوری ورسیږي.
مننه ورور چې مشته مو دا پیغام راسته ولای دی پراتلونکو خبرونه کې حتمن پر دې او نور ستونزې هم له چارواکو سره ژغېږو. بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګ وساتئ او مننه کوم زموږ همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې را سره مرسته کوي. د ټلیفون شمیرې ته سره ولیکي او بیا هم اړیکه را سره ونیسئ، خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل کلزیمای زور است
جبری و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.